په دې خبري ټولګه کې د اسرایلو د لمړي وزیر په وړاندې اعتراض، لږګونو زرو اسرایلیانو په بیت المقدس کې د حکومت پر ضد لاریون کړی دی. دا د نتنیاهو پر ضد تر ټولو ستره اعتراضیه غونډه بلل کیږي. امریکا کې ټاکنیزې مبارزې، جمهوری غوښتونکي ډانلډ ټرمپ او ډیموکرات جو بایدن د مالی ملاتړ په لټه کې دي. ټرمپ ډاډه ده چې ولس به ورسره مالی همکاري وکړي او بایدن بالتیمور ته روان دی. او په پاکستان کې د کډوالو ستونزې، د مارچ په 1 دېرشمه پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو اسنادو یا د پی او آر کارتونو موده پای ته رسیدلې ده. افغانان له دې کبله اندېښمن دي. دا وړې نور کیسې له موږ سره تعقیب کړئ. السلام علیکم، خراغلاست. نن دوشنبه د اپریل د میاشتې لومړۍ نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نورې خبرونه په سټلایټ او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی شئ. ستاسو کوربه زه احمد شکیب یم. اسرائیلیانو د حکومت په ضد لوی لاریون کړی ده. په لسګونو زرو اسرائیلیانو په بیت المقدس کې د پارلمان مخې ته د بنیامین نتنیاهو د حکومت په وړاندې لاریون ترسره کړو چې دا په غزې کې د برید راهیسې په اسرائیل کې د حکومت ضد تر ټولو لوی لاریون بلل شوی ده. د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو دغه لاریون ته په غبرګون کې ویلي چې د یرغمل نیول شویو د خلاصون لپاره به هر څه وکړي. په همدې حال کې د اسرائیل پاوز په سوریې، لبنان او غزې بریدونه کړي دي.
لالاریون وروسته اسرائیلانو د خپل غوښتنو پوره کولو لپاره د اسرائیل پارلمان مخې ته خیمه درولي او پرلت پیل کړي. پرلت کوون کې د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو حکومت بیکاره بولی او د خپل برمته شو عزیزانو د خلاصون ترڅنګ لټاکل نیټه وړاندې د ټول ټاکنو غوښتن کړي.
زه هغه څه ته دوام ورکوم چې په تیرو څلورو میاشتو کې مې ترسره کړی دي. زه له ښاغلي نتنیاهو څخه په درناوي غوښتنه کوم چې نور دې لرې شي. موږ نور نشو زغملی. موږ نه پوهیږو زموږ له عزیزانو سره به هلته څه کیږي.
د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو له جنکونکو ته یو ځل بیا هغه ژمنه تازه کړه چې ویل د حماس ډله بل منځ وړي او ټول برمته شوي کسان به کور ته ستنوي. سره لدی چې د حماس ډلې په دې جګړې کې ډیر زیان لیدلې ده، خو دا ډله لا هم فعال ده او د اسرائیل په ضد په غزه کې جګړه کوي.
هر هغه څوک چې وایي زه د یرغمل شویو د خلاصون لپاره څه نه کوم، غلط او ګمراه کوونکی دي. او هغه څوک چې په هر خط پوهیږي او بیا هم دا دروغ تکراروي د یرغمل شویو کورنیو لپاره یو بل غم جوړوي. اسرائیل په خبرو اترو کې خپل دریځونه نرم کړي، خو حماس خپل دریځونه سخت کړي دي.
په داسې حال کې چې کارپوهان سیمې ته د جګړې خبرېدلو په اړه اندېښنه لري، اسرائیل د مشت نږدې په توغندیو د یو څېړنیز مرکز وشتلو وروسته په لبنان کې په حزب الله د بریدونو انځورونه خپاره کړي. لبل پلوه د ایران په پلازمینه تهران کې خلکو ټول اشرف فلسطین ته په دعا تیر کړي ده.
خدای دې ټول فلسطینیان وژغوري او د فلسطین د خلکو دعاګانې او هیلې دې پوره شي. مونږ د خدای جلال شانه په دربار کې په فلسطین کې د اسلام د سرتیرو د بریا دعا کوو.
ټاکل شوی نن په قاهره کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند په حق له خبرې پیل شي. په همدې حال کې د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د عیسوي مذهب پاک اختر یا ایستر مذهبي ورځ د لمانځلو په مراسمو کې په غزه کې د سمدستي اوربند او د ټولو اسرائیلي یرغملو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
په غزنی کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د ګیرو ولسوالۍ په زدرانو کلی کې د یو ماین د چاودنې له کبله نه ماشومان وژل شوي دي. د دې ولایت په خبر پاڼه کې راغلي چې پیښه پرون ماسپخین شاوخوا درنی مې بجې رامنځته شوې ده. وژل شوي ماشومان ټول د زدرانو د کلی اوسیدونکي دي چې 15 تنه انجونې او 4 نورې هلکانو او عمرونه له 4 تر 10 کالو پورې وو. په غزنی کې د طالبانو چارواکي وایي د غماین دروسانو د وخت نه پاتې وو. د پیښې د څرنګوالي په باب نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د مارچ په 1 پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو اسنادو یا د پی او آر کارتونو موده پای ته ورسېدله. په خبر کې افغان کډوال د پاکستان حکومت څخه وغوښتنه کوي چې باید د کارتونو د اوږدې مودې لپاره تمدید شي. موسکا صافی په اړه ریپورت لري.
د پی او آر کارتونو موده باید د 1 مارچ وروسته پای ته رسیږي. افغان کډوال وایي د دې کارتونو د مودې د بیا غزېدو په تمه دي، خو تر هغه به خایي دوی د ګڼو ننګونو سره مخ شي.
د پاکستان لخوا افغان کډوالو ته د ورکل شوی پی او آر یا د پیژن پانو کارتونو موده تر دې دمه 15 ځلې پای ته رسیدلې او د روانې میاشتې 1 وروسته به 1 ځلې بیا ختمیږي. افغان کډوال وایي د سره بدوی د ناقانونو کډوالو په څیر د امنیتي او تعلیمي ستونزو سره لاس او ګریوان شي.
زمونږ پی او آر کارت چې ایکسپایر شي نو موږ ته زیات ستونزې زیدار راځي، ځکه زیات تر مهاجر دلته چې کوم دی تعلیمونه دلته وي. نو اوس که موږ د کالج نه د هغه وشو فارغه شو نو بیا یونیورسٹی کې موږ ته په اسانه باندې داخلي نه راکوي، ځکه چې زمونږ کارت ایکسپایرډ وي. او بلدار چې پلار کم تک را تک کم مشکل وي چې اوس موږ زو دیر ته زو په موټر باندې نو پولیس ولاړ وي، نو خامخا د کارت پوښتنه کوي کارت چې ایکسپایرډ وي نو بیا لکه تک را تک موږ لپاره لکشن مشکل لري.
یو افغان سوداګر وای هم دلته رالو شوی او تر دې دمه افغانستان ته نه دی تللی او نه هم د تللو اراده لري.
ما خو دلته کاروبار ده، تر اوسه لا افغانستان ته نه دی تللی. 30 کال کېږي دلته کاروبار ده، بچیم دي سکولو کې، مطلب موږ ته دغه مشکلات سي، مطلب کارټو ټیم پوره سي، بیا دلته پولیس والا تنګول کوي، پیسې غواړي او بس افغانان ډېر مشکلاتو کې.
دا په داسې حال ده چې پاکستان د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو چې شمیر 178,000 دی د شړلو پلان هم لري، کوم سره چې د دوی اندېښنې لا ډېرې شوې دي.
178,000 کېږي چې دا غلې زما خپل وادم په وخت کې کونه زمونږ انګو کې زما واده په انګو کې وشو، دغه نه پاس بالو بچه مونږ دلته په پاکستان کې پیدا شو، همدلته غار شو، همدلته دغه شو، دا که زه خپل وطن ته هم بوځم کنه خپل خدمه خپل کور څه نه پیژني، هغه نه پیژني. هلته چې کومې ځمکې کلی پودي او پاټي ځمکه دي، اوس د خلکو په دعوی دي، یوه زما ده بل وایي زما ده بل وایي زما ده. اوس موږ هیچ چا سره هغه دعوی نه شو کولای چې دا ځمکه زموږ له خوښې کوي. نو زه خو فیلحال اوس نه کېږي، زموږ دلته کاروبار ده، اوس هم زه بیخي کېږي خو په زور پاکستان موږ شریک نه، نو هغه ته موږ څه نه شو ویلی، هغه باید حکومت قانوني کنه، بیا خو موږ نه شو ویلی چې موږ پاتې شو کنه.
پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې ویان قیصر اپریدی وای د کارتونو د مودې د غزیدو لپاره له حکومت سره په اړیکه کې دی او هیله لري چې دا موده به بیا وغځول شي.
نو دی والی سره زموږ د حکومت سره خبرې تر روانې دي او موږ امید کوو چې دا کارتونه به زر تر زره به ایکستند کړی شي، ځکه چې افغانانو ته ډېر زیات ستونزې به تر مخه کیږي او د دې کارتونو چې کله کارتونه ایکسپایر شي نو دا بیا هلته کې په پوره پاکستان کې هلته کې پولیس هم تنګوي او نور هم. نو زموږ چې کوم اډوایز اینډ لیګل ایډ سپورټ پروګرام دی، ایل ایک پروګرام دی، زموږ چې کوم وکیلان دي هغه په ټول پاکستان کې دي، نو داسې هم داسې واقع چې هغه کې دا افغانان څوک تنګوي یا پولیسي تنګوي، نو هغوی ته دا خواسته چې موږ سره زموږ په واټ لاین نمبر باندې رابطه وکړي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ د شمیرنو له مخې دا مهال په پاکستان کې 2.3 میلیون افغان کډوال د کډوالۍ قانوني اسناد لري، چې له دې ډلې 1.3 میلیونه یې د پی او آر یا پیژن پاڼو کارتونه لري. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، پېښور.
یو جلا مطلب کې د طالبانو د حکومت د عدلی سرپرست وزیر عبدالحکیم شری یو ځل بیا اعلان کړی چې د احزاب و ریاست په دې وزارت کې لغوه شوی ده او د حزب د نوم یادول جرم ګڼل کیږي. د احزاب په وړاندې د طالبانو د تګلارې د ارزولو په موخه مو د بحث لپاره د اوقی چارو شنونکی او د کابل پوهنتون استاد نصر الله ستانکزی رابلل چې په سکایپ پروګرام سره ملګری شوه. جناب استاد ستانکزی، ډیره زیاته مننه چې پروګرام ته حاضر شوئ. راځئ چې دا بحث په یومي پوښتنې باندې پیل کړو. تاسو د احزاب په وړاندې او د سیاسي ډلو او سیرو په وړاندې د طالبانو تګلارې څنګه ارزوي؟
مننه، سلام په وړاندې کولو تاسو درنو لیدونکو ته.
وعلیکم السلام.
ګورې نننۍ نړۍ هغه نړۍ ده چې په هر کې ځینې نړیوال ارزښتونه منل شوي دي. د هغې جملې نه د یو هېواد د ثبات او همدارنګه په یو هیواد کې د قانون د حاکمیت لپاره د دولتي جوړښت ترڅنګ ځینې نور بنسټونه منل شوي دي او دا د نړیوالې د څو سلو کلونو تجربې محصول ده او په افغانستان کې مادي عقل سلو کلونو تجربه لسته چې د دولت د جوړښت ترڅنګ ځینې نور سترچلونه یا جوړښتونه وجود لري، مثلا حزبونه، مثلا د مدني ټولنې نهادونه، مثلا مؤسسات او غیر دولتي جوړښتونه. دا ټول سره پرده چې د یو نظام د ثبات لپاره مؤثر دي، د یو نظام د استمرار لپاره لازم دي. تاسواله د طالبانو دغه پالیسي چې له اوسه نه ده پیل شوې، دغه پالیسي د طالبانو له اول حکومت نه پیل شوې ده. په هغه زمان کې هم د هغوی امیرالمؤمنین ملا محمد عمر مجاهد په خپل وخت کې یو فرمان صادر کړی و، او په فرمان کې هم د ټولو سیاسي ډلو او ټولنیزو سازمانونو فعالیتونه ملغا اعلان کړي وو. دا ځل بیا تکرارېږي او دا د بشري حقوقو د اصولو نقص ګڼل کېږي چې
استاد تاسو یو څه اصول ته اشاره وکړه. دا اصول هم ورسره اضافه کړو چې د نظام لپاره د دریګونو قواو شتون هم د چک او بالانس لپاره مهم دی. د طالبانو په امارتي نظام کې نه مقرنه قوا شته چې پدې کې طالبان ځواب ویونکي ووسیږي، او بل مسله دا چې ځینې پدې ګومان دي چې طالبان د جمهوریت قوانین مراتی، اما د دې جرأت نه لري چې په ډاګه اعلان کړي. تاسو هم دا فکر کوئ؟
ګوره، بعض قوانین دي چې هغه که څوک وایي که نه وایي دا اوس نافذ دي، او پرته نه طالبان ژوند نه شي کولی. زه تاسو دپاره ډېر لنډ لنډ مثالونه درکړم. مثلا دا اوس موږ تاسو ډسکرایب لارې غږیږو او په انټرنیټ استفاده کوو، د دې لپاره په افغانستان کې ځانګړي مقررات وجود لري، د مخابراتو د وزارت په چوکاټ کې، د تلویزیون په چوکاټ کې، رسنوی په چوکاټ کې، پرته له دې نه خو دوی نړۍ سره تماس نیولی دی. په مالي مسایلو کې، په بانکي مسایلو کې، نورو مسایلو کې، په اداري مسایلو کې، تحصیلي مسایلو کې، دوی د جمهوریت د دورې قوانین تطبیق کوي، اما په ظاهر کې د سخري چې ګویا دوی تابع دي د قوانین نه دي. دا په داسې حال کې ده چې داسې نه ده. دوی د قوانینو هره برخه حذف کړې دي چې د دوی له نظره د دوی د ایدئولوژۍ سره کومه مغایرت کې واقع دي، او د خپل حکومت شکل په اصطلاح یا بڼه غواړي په دې ډول مشروع ګرځوي چې ځینې قوانین منسوخ کړي.
اما یو بل شی په دې وروستیو کې د عدلي وزیر د ګلبدین حکمتیار په ادرس یو څه څرګندونه کړې دي. په دې څرګندونو کې یو څه نور مسایل ته اشاره شوې ده. زه یو نقل قول کوم بیا ستاسو نظر اخلم په دې کې. عبدالحکیم شرعی په خپل خبرو کې وایي چې اداره او نظام چې قانوني ګرځي یو دا چې مستقل وي، او بل دا چې مقتدر وي، او په دې باندې دوه ځلې ټینګار کوي. د عدلی وزیر، د عدلی د وزیر په صفات ولې شرعی دا نه وایي چې نظام په اساسي قانون او نظام په کورنی او بهرنی مشروعیت قانوني بڼه مومي؟ ستاسو په نظر
ګوره، اقتدار په حقوقي لحاظ په دوه ډول ده، یا په بل عبارت حاکمیت په دوه ډول ده، یو په اصطلاح دولتي حاکمیت ده او بل ملي حاکمیت. دولتي حاکمیت ده ملي حاکمیت مشروعیت ورکوي. د ملي حاکمیت معنا دا ده چې خلک قدرت شریک اوسي. هر څومره چې خلک په یو دولت کې داخليږي او سینيږي، هغه دولت اقتدار پیدا کوي. د اقتدار معنا متاسفانه جناب وزیر فکر کوم چې د دیکتاتورۍ او اقتدار ترمنځ تفاوت نشي راوستی. یعنی زور د قانون لوړ حرکت کول اقتدار نه دي، بلکې اقتدار هغه د خلک خپل نظام ته مشروعیت ورکوي، او د دغه مشروعیت پر مبنا دولت اوس یو مجزا جزیره نه ده، په نړیوالو مناسبات خپل مشروعیت پیدا کوي.
استاد، دغه د سیاسي چیرو سره د طالبانو چلند تاسو څنګه ارزوئ؟ ځینې سیاسي چیرې په کابل کې پاتې دي، مثلا پخوانی حکومت کې د حکمتیار سره سوله وشوله، یو څه جایدادونه ورته ورکړل شول، په حقي لحاظ دغه جایدادونه څه رقم مسترد کیږي، څنګه بیرته اخیستل کیږي؟ ستاسو په نظر
ډیر 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 کټ نه لګوري موږ باید دعا الله تعالی سره دې کو سره دې چې مال سره دونه نه دي دې د مات قضاوت به ډیر دقیق نه وي کچيري ملکیت انتقال شوی وي یعنی په حقوقي اسناد باندې انتقال شوی وي او دا ملکیت د شخص په نام شوی وي د ته موږ اقتصادي حق وایو اقتصادي حتی که یو نامشروع دولت امر کړي دا مشروع ګڼي اما کچيري دا یوازې د یو امتیاز په عنوان ورکړل شوی وي امتیاز حق نه ده رنګ ښاغلي حکمتیار ته دا د یو امتیاز په عنوان ورکړل شوی وي په دې صورت کې د هغه د استرداد مشکل له منځه ځي اما که چیرې د ملکیت په عنوان ورته انتقال شوی وي د باصلاحیت محکمې یا د قانون د یو صریح نس نه پرته بیا استرداد صورت نسي نه
ډیره زیاته مننه کوم ستاسو له توضیحات او معلومات څخه په خیر اوسئ د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د ترهګرۍ ضد مبارزې څیړونکی سفندیار میر وایي چې په داسو سیمه کې پر چینایي انجینرانو برید به د پاکستان او چین اړیکو کې ستونزې جوړ کړي د میر په باور پاکستان کې د ثبات ټینګول مخکې امنیت نور هم خرابېږي دغه څیړونکي زما همکار احمد الله ارچوال سره مرکه کې ویلي چې سیمه د داعش ډلې په ضد جګړه کې ډېر احتیاط کوي
Again, to clarify, I think the region...
بیا هم چې روښانه یو کړو زه فکر کوم چې سیمه د طالبانو پر وړاندې د داعش خراسان ډلې د کار کولو هڅه کوي ما ته داسې ښکاري چې د سیمې لپاره د اوس لپاره دا لومړی انتخاب دی که نورو انتخابونو ته راشو سیمه اوس هم د داعش په اړه اندېښمنه ده خو سیمه ییز هیوادونه نه غواړي چې په سیمه کې لا زیاته بې ثباتي راشي زیات تاوتریخوالی رامنځته شي زه فکر کوم سیمه ښایي ډېر په احتیاط مخ پر وړاندې لاړ شي
په مسکو کې مو د ورستی بریټ په اړه نظر څه دی د غبرید د طالبانو د ریس پیوړې او کزایب کړي
زه فکر کوم لای وکړي دغه غبرید د طالبانو د ریس کمزورې کړي د داعش پر روسیه کې د مسکو په څیر خار باندې په بریټ سره وښودل چې د غډله په بشپړ ډول جوړ جاړای نه کوي دوی وښودل چې دوی د هو خلکو چې په اصطلاح کافر دي په نخښه کوي او په دغه اړه کوم توپیر ته قائل نه دي زما اټکل دا دی چې د داعش دغه دلیل د طالبانو ځنې غړي او د تحریک طالبان پاکستان او د مرکزی آسیا ځنې ډلې چې دا مهال په افغانستان کې میشتي باندې د فشار لامل کیږي او د لویدیز روسیې او چین سره د جوړجاړي کولو ته د طالبانو میلان راکموي دا ښه خبره نه ده دا یو مثبته خبره نه ده دا د طالبانو ژوند سختوي او د دوی ترمنځ د توندلارو لپاره زیات امتیازات برابروي
اوس به د پاکستان په اړه یو څو پوښتنې وکړم تیرو څو ورځو کې په پاکستان کې د لوړې کچې ترهګریز بریدونه وشول د دغه لوړو کچې د بریدونو د زیاتېدو لامل څه دی
I think the recent violence
تاسو په پاکستان کې د مختلف ګروپونو بریدونه کوي تحریک طالبان پاکستان بلوچ ملت پال او د چینایانو پر وړاندې بریدونه چې تر اوسه چا مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی موږ د بلوچانو له خوا د تاوتریخوالي زیاتوالی ګورو په تیرو څو کلونو کې د ځانمرګو بریدونو او په ګوادر کې تازه برید د بلوچانو له خوا د تاوتریخوالي چې په بلوچانو یې له څو کلونو را په دې خوا تر سره کوي سره یو ډول دی د چینایانو په وړاندې برید ډیر مهم دی موږ اوس پوهیږو چې په داسو کې د چینایانو په اړه د تیر برید په اړه چینایان فکر کوي چې تحریک طالبان دغه برید کړی وو دغه ډله د پاکستان په ځنو سیمو او سواد کې مرکزونه لري تحریک طالبان پاکستان هم تر اوسه دغه برید مسؤلیت نه دی منلی له دې امله زه فکر کوم چې د پاکستان په لرې پرتو سیمو کې امنیتي حالات لا هم خراب دي
تاسو ول چې تر اوسه د داسو د برید مسولیت چا پر غاړه نه دی خسته کدا برید هر چا کړی وي دغه سیمه چې د پاکستان او د چین د اقتصادي د هلیز مسیر ته نږدې پراته ده کدا برید څومره د اندېښنې وړ دی
لوک اني ټارګټینګ
وګوره په پاکستان کې چینایانو ته د هر ډول ځان د سوال د اندېښنې وړ دی او دا د پاکستان د حکومت لپاره یو لوی اندېښنه ده چینایان هم په دې اړه ډیر روښانه دریز لري دوی د امنیت لاخه کېدلو لپاره اقدامات غواړي دا ډول بریدونه د پاکستان او چینایانو ترمنځ د اختلاف لامل کیږي
په ورته وخت کې زه هیڅ کوم چې چینایان هم په پاکستان کې تریو بریدا ناامنی منلې او دا لامل دی چې دوی په پاکستان کې پانګونه کړي. زه هیڅ کوم چې د ورځې په روسي کې به دا ډول بریدونه د چین او پاکستان په اړیکو کې د ستونزو لامل شي او چینایان به د امنیت په برخه کې لا زیاتې غوښتنې وکړي، خو په ټوله کې به د چین او پاکستان اقتصادي همکاري دوام ومومي.
ولې تر اوسه پاکستان نه دی توانېدلی چې پر خپله خاوره ترهګریزي ډلې مهار کړي؟ آیا د پاکستان دولت کمزورې دی او که دغه ډلې پیاوړې شوې دي؟
زه فکر کوم پاکستان په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لپاره د مساعد حالت له امله له امنیتي ننګونو سره مخ شوی دی. خو د طالبانو له واکمنۍ وړاندې څلور یا پنځه کلونه وړاندې په پاکستان کې تاوتریخوالی په پرتلیزه توګه کم و. په څو کلونو کې په پاکستان کې سیاسي بې ثباتي زیاته وه. زه فکر کوم اوس چې نوی حکومت دی او اقتصاد ثبات مومي، د پاکستان حکومت به ثبات لومړیتوب ورکړي. خو وړاندې له دې چې په پاکستان کې امنیتي حالات ښه شي، هلته به امنیتي حالات لا پسې بدتر شي.
په راتلونکو څو شیبو کې د امریکا د ټاکنیزو پرزو په اړه رپورټ لرو، خو اوس یو لنډه دمه اخلو.
د هیواد او نړۍ مسلې، ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. اتصال زموږ او ستاسې ګډه خبرونه له یک شنبې تر پنج شنبې.
په نړیوالو خبرونو کې ترکیه کې ولس د اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان او دغه د ګوند د تمې خلاف په سیمه ایزو ټاکنو کې د اپوزیسیون نومان ته رایه ورکړه او د استانبول اوسنی ښاروال اکرام امام اوغلو په خپل ځای پاتې شو. دی به د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د اردوغان کلک سیال وي. د استانبول د ښاروالۍ په ټاکنو کې د 9% شمیرل شویو رایو څخه امام اوغلو تر 50% ډېره رایه ګټلې ده. دا ټاکنې د اردوغان او د هغه د ګوند لپاره یوه ستره بایله بلل کېږي. اردوغان په خپل ګوندي دفتر کې وینا کړې او ویلي دي چې د ټاکنو پایلې مني. د هند په لویدیز بنګال ایالت کې د ورښتونو او سختو طوفانونو له کبله 15 کسان مړه شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. د سیمې نه د خلکو ایستل هم پیل شوي. طوفانونو کورونه ونې راچپګړي او ترانسپورتي خدمات د ځنډ او خنډ سره مخ کړي دي. د جنوبي بنګال ایالت اعلی وزیر ویلي چې 15 تنه مړه شوي او ټپیان ورښتون ته انتقال شوي دي. جرمنی د دوشنبه په ورځ د اپوزیسیون د سیاستوالو او د طبي ټولنو له سختو نیوکو سره سره د 400 استعمالول او د بنګو د بوټي کرل قانوني وګرځول. د نوي قانون لمخې له 13 کلونو څخه پورته جرمن وګړي اوس کولای شي چې 15 ګرامه وټ شرس واخلي او په کور کې د بنګو بوټي وکړي. په جرمنی کې 400 ته د اجازه قانون د یک شنبه په نیمه شپه پلی شو. د پایتخت برلین یو شمېر اوسیدونکي په خوښۍ کې سړکونو ته راوتلي وو او په ګډه د 400 په څکولو سره د دې ګام منځنه وکړه. د جمهوری غوښتونکو له ادرسه د ولسمشرۍ لپاره احتمالي نوماند ډانلډ ټرمپ په فلوریدا ایالت کې د خپل سیال ولسمشر جو بایدن سره د راتلونکي ټاکنیزې سیالۍ لپاره د پیسو کمی پوره کړی ده. د امریکا غاک خبریاله ویرونیکا بالدرس د متحده ایالاتو له څو رای ورکوونکو څخه پوښتلی چې دوی د پیسو ټولولو ته په څه نظر ګوري.
د رپورټونو لمخې د جمهوری غوښتونکو احتمالي کینډیډیټ ډانلډ ټرمپ ډاډه دی چې د هغه ټاکنیز ډله به د اپریل په 26مه د فلوریدا ایالت په پام بیچ کې د پیسو ټولولو په یو غونډه کې تر 3.5 میلیون ډالر پورې ترلاسه کړي. ټرمپ د خپل ډیموکریټ سیاسي سیال ولسمشر بایدن نه په پیسو کې شاته پاتې دی. تیر پنجشنبه د مخکینو ولس مشرانو براک اوباما او بل کلینټن سره یوځای د نیویارک په مرکزی ښار کې د ریډیو سیټي میوزیک تالار کې د بایدن کمپاین د هغه د بیا انتخاب لپاره 6.5 میلیون ډالر راټول کړي. امریکا غک په واشنگتن کې د ځایی رای ورکوونکو نه پوښتلی چې دوی د ولس مشرۍ لپاره د کینډیډیټس د پیسو ټولولو هڅو باره کې څه نظر لري.
زه فکر کوم چې پیسو ته اړتیا ده، لکه د اعلانونو لپاره، په ځانګړې توګه د سفر کارمندانو او دې ته ورته نورو شیانو لپاره. خو په دې نه پوهیږم چې د دې پیسو لویه برخه په څه شي مصرفیږي. زما په نظر زموږ په ټاکنو کې دواړو خواو ته ډېرې پیسې راټولېږي. زه فکر کوم چې موږ باید هو لګښتونه اندازه محدود کړو چې موږ په ټاکنو کې کوو.
د متحده ایالاتو یو ځکون کې ډینا باګس وای د کینډیډیټس پیغام رسونی او ستراتیژیکی عمل یو سکارتا اړتیا لري.
ماته خو هیڅ دا مهمه نه ده چې اوس وخت یو څوک خپل کمپاین په څه ډول مخته وړي، خو عملونه به یقینا زما لپاره د هر کمپاین په پرتله خورا مهم.
ټرمپ تیر اونۍ په نیویارک کې وو او ټول تمرکز یې د جرمی غزګي په اړه وو. هغه تملری چې په راتلونکو ورځو کې به میشیګن او ویسکانسن ایالتونو کې انتخابي غونډې جوړې کړي، او جو بایدن خبریالانو ته ویلي چې هغه به په دې اونۍ کې بالټیمور ښار ته سفر وکړي. دا هغه ښارګوټی دی چې تیر اونۍ پکې یوې بارکونکې کښتۍ د فرانسیس سکاټ کې په نامه یو پل سره ټکر کړی وو. ولسمشر بایدن با د ټاکنو د کمپاین سربیرا اړشي چې د پل د بیا رغونې هڅو ته هم وخت ځانګړی کړي. د پل لا نړېدو وروسته د بایدن حکومت لخوا $60 میلیون بیړنۍ مرستې ورکړلې شوي، او تمه کیږي چې د بیا رغونې لګښت به د فدرالي حکومت لخوا ترسره کیږي. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو. له مالټیا څخه موږ ډیره زیاته مننه کوم. شمس رحماني له تیرو څلورو کلونو راهیسې د انډیانا په پردو پانسون کې د خاورې د مطالعاتو مضمون تدریسوي. هغه څلورو کاله مخکې همدلته خپل پی ایچ ډی واخیسته او څېړنه هم د افغانستان د خاورې پر څرنګوالي و چې دغه په ټکو د لومړي ځل لپاره د خپل وطن د خاورې ډیجیټلی نقشې جوړې کړې دي. نور جزئیات په ریپورت کې.
شمس رحماني له تیرو څلورو کلونو راهیسې د انډیانا په پردو پانسون کې د خاورې پوهنې مضمون تدریسوي. هغه څلور کاله مخکې اندل تخپل پی ایچ ڈی اخستې او څېړنې د افغانستان د خاورې پر څرنګوالي و چې د هغه پټکو د لومړي ځل لپاره د خپل وطن د خاورې ډیجیټلی نقشې جوړې کړې.
د پړو پانتون کې زما اونده وظیفه درس ورکول دی. ز ټیچینګ پوزیشن لرم. ز یو مضمون درس ورکوم چې د خاورې پوهنې د اساسات پونمنه په انګلیسي کې هغه انټروډکټری سول ساينس کورس ورته وي او لیول اگرونومی 255 دا سم دا هر دا مضمون چې د اکثر د زراعت ډپارټمنټونو لپاره دا ریکوایر دی. اکثر شاګردان یې خلی او نه تنه د زراعت شاګردان بس د انجینری مسلین او د ساينس د 15 څخه شاګردان هم راځي مضمون اخلي.
اولین ارګنایزیشن په اړه کې تقریبا چې موږ خو سپل او ان دې موږ سپل مو سره تقریبا ترونی چې سپل مو سره
هغه راته په خپل لیب کې د نړۍ د غنو هیوادونو د خاورو هغه نمونې وخو دي چې خپل زده کړیالانو ته د تحقیقي نمونو په توګه ورپیژني. وای ل دې سره سره چې تدریس کوي افغانستان کې د نننه د پوهنتون له استادانو سره د څېړنې د سرچینو او په نورو دنیا کې د زده کړو لپاره د سکالرشپونو په موندلو کې کومک کوي.
فوکس وکي سره نتنه چې د مخزونو په برابرولو کې استادانو سره کومک کوي، دوستانو سره، بلکې د شاګردانو سره او همدارنګه غزوانو استادانو چې نوې استخدام شوه دي دا غي سره د سکالرشپونو پیدا کولو کې هم کومک مرسته سره کوي چې د نړۍ مختلف معتبر پوهنتونونو ته لار پیدا کړي سره ولته د خپل عالی تحصیلاتو کې سره.
استاد رحماني دا پلانم لري چې د افغانستان د کرنې له پوهنځیو ځینی محصلین دلته امریکا ته راوغواړي چې لزده کړو وروسته به د خپل وطن په کرنیزه برخه کې تحقیقات کوي.
زه کوشش کوم چې د افغانستان شاګردان دلته راوړم سره، یعنی خپل لب لپاره شاګردان راوړم او زما سره په لب کې عملاً کارو کې هم ترین شي او یعنی افغانستان ته خدمت وکړ شم. دا یو هدف. او بل کوم واچی کوم شاګرد چې د افغانستان کې زما لب ته راځي له خیر سره دا بیا افغانستان باندې فوکس، یعنی د افغانستان په خاورو به کار کوي.
وای د خپل برخې لګنو علمی قدرونو سره په تماس کې ده او هڅه کوي چې په ګډه دغه چارې منسجم کړي سوې ګټه افغانستان ته ورسیږي. زبیح الله غازی، آشنا ټلویزیون.
پښتو خبری خبرونه همدلته پایتر سیږي. د دې خبرونه د ریپورتونو ویډیوګانې په څو شیبو کې د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې خبريږي، او که غواړئ چې د خبرونو ماتن ولولې د امریکا غږ پښتو خبری ویب پاڼه ته ورتلای شئ، پته ده پښتو vo.com. تر بلې خبرونه پورې د خپل